د مشال ریډیو اوریدونکو د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر غواخیم او تاسو ته د مشال ریډیو په دې خبري سات کې هر کله وایم. په دې غړې کې به مسر بوروال کاکړی هغه به تاسو خبرونه وړاندې کوي او زه به تاسو د ریپورتونو په جنګلوي کومه په سر ریپورتونو کې موږ سره د افغان ولسمشر حامد کرزی څرګندونې دي چې نن یې د ناټو په ناټو څخه د افغان ځواکونو د امنیت د زموره د انتقال په غونډه کې کړی دی. د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته دي خو اول به له بوروال کاکړه خبر نور.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکي. د خیبر پښتونخوا حکومت د 340 ارب روپیو کلنۍ بجټ وړاندې کړی دی. نن په افغانستان کې میشت نړیوال ځواکونه د ټول هیواد امنیت چارې افغان ځواکونو ته سپاري او د ورکو بلوچستان لپاره د کارکونکو تنظیم مشروای دوی هیله نه لري چې نوې حکومت دی په زرګونه تښتول شوی بلوچستان خوش کړي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا حکومت د 340 ارب روپیو کلنۍ بجټ وړاندې کړی دی. د سې شنبې په ورځ په صوبایي اسمبلی کې په وړاندې کړل شوی بجټ کې لویه برخه د تعلیم، صحت او په صوبه کې د امنیت د ټینګښت لپاره شدل شوې ده. د پرمختګ د کارونو او په خاصه توګه د روانو پروژو لپاره 108 ارب روپۍ بیل کړل شوې دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک تیر ورځ د بجټ ل وړاندې کېدو وروسته مشال ریډیو ته وویل
ما خیال دے دا بجٹ یو بہترین بجٹ دے چونکہ منہ تو صحیح موقع نہ ملا اور بیا من پورا کوشش کرے صوبے خلق تا سمر زیادہ فائدہ ہو رسو اور رسو ان شاء اللہ سنگ وقت ہیری کے دے کے نور بہترین راولو نور با بہترین سکیمنا دی صوبے دے پارا مونگا دے بار نہ ڈونرز نہ انٹرنیشنل دی کمپنیز نہ ڈیر خلق سر من رابطہ دا اور سیز پاکستانیز دی کہ ڈونرز دی اور ڈیر دنیا ان شاء اللہ دی صوبے تر روانہ دا.
خو په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر او د تعلیم په خوانی وزیر سردار حسین بابک وای د اوسنی حکومت بدنيتي شي چې د بچا خان خپل روزګار سکیم په خود کفالت نوم سکیم نومولې او نوې سهار نوم سکیم له سره ختم کړي. د افغانستان په پلازمینه کابل کې د یوې درنې چاودنې خبر ورکړل شوې دی. د افغان پولیسو چارواکو ویلي دي چې دا چاودنه نن د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ته نږدې شوې ده. تر اوسه د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نه دي ورکړل شوي. د چاودنه په داسې حال کې شوې ده چې په سلګونه ځایي او نړیوال چارواکي د کابل په اطرافو کې په هغو مراسمو کې د ګډون لپاره راغونډ شوي دي چې نړیوال ځواکونه پکې د ټول افغانستان د امنیت چارې افغان ځواکونو ته سپاري. طالب یغانو د نن ورځې د امنیت د سپارل کېدو تر دې مراسم وړاندې خپل بردون زیات کړی دی. په دې مراسم کې د نیټو مشر اندری فوغ راسموسن او افغان ولسمشر حامد کرزی ګډون کوي. د ورکو بلوچستانو لپاره د کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مشر عبدالقدیر بلوچ وای کڅه هم د بلوچستان نوی وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ د ډاډګرانه ورکړې ده خو دوی ناهیلي دي. عبدالقدیر بلوچ تیر ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ ورته ویلي چې دا د پاکستان د وفاقي حکومت او جاسوسي ادارو کار دی چې ورک بلوچستان خوش کړي.
دا خو مجملو کې دا اول وزیر اعلی دی دلته دا الف اخستنګ بعد دی رالی دی خپل واده او کول کړي دی کې مجزو خبرې کو لنګ ازما لاس کې نه دی. زه وزیر اعلی يم دا مرکز کار دی آی ایس آی او ایم آی کار دی هغه څه خبرې کوم ما وچت دی لیکن مجھے ته امید نشتا.
عبدالقدیر بلوچ زیاته کړه چې تر اوسه د پاکستان استخباراتي او امنیتی ادارو لکه آی ایس آی ایم آی او ایف سی ځواکونو د دوی 12000 کسان تښتولې دي چې د 1200 کسانو خراب شوی مړی مندل شوی او 400 کسان په هدفي وژنو کې وژل شوی دي خو پاکستانی چارواکي دا نه مني. په افغانستان کې د جهادي مشرانو په ګډون یو به مشورتي غونډه ولسمشر کرزی ته ویلي دي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر له جوړېدو سره اتفاق لري. د افغان ولسمشر دفتر تیر ورځ په یو بیان کې ویلي دي چې دا غونډه پرون په ار کې جوړه شوې و او جهادي مشرانو او سیاسي شخصیتونو پکې ګډون کړو. د بیان لمخې د مشورتي غونډه ولسمشر حامد کرزی ته ویل په کار ده چې د دې اجازه ورنکړل شي چې د سولې لپاره د افغانانو هیلې د پردیو د اهدافو وسیله سي. بیان ذاتوی چې په دې غونډه کې پر دې هم ټینګار وسو چې د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره باید په ځیرکتیا سره ګامونه پورته کړل شي چې بهرنی مداخله په افغانستان کې د نظام او ملي وحدت د کمزورتیا سبب نه شي. د افغانستان د سولې عالی شورا وای په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستل کېدو په باب خبري مهم پړاو کې دی او شای په نږدو ورځو کې دا دفتر پرانستل شي. تر دې وړاندې په دوحه کې مرکز لرونکي الجزیره ټلویزیون پرون خبر ورکړ چې هم تیر ورځ به په قطر کې د طالبانو د دفتر پرانستل کېده. تر دې دمه نه افغان حکومت او نه هم وسلوالو طالبانو د الجزیره ټلویزیون دا خبر تایید کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جن ساکی وای د ایران د مشرتابه او ایټمی پروګرام واک د دې هیواد له نوي ټاکل شوي ولسمشر حسن روحاني سره نه بلکې لستر مذهبي مشر علي خامنایي سره دی. تر دې وړاندې تیره ورځ د ایران منتخب سوی ولسمشر حسن روحاني په خپل لومړي خبري کانفرنس کې ویل ایران چمتو دی چې د خپل ایټمی پروګرام په اړه لا نور شفافیت وشي.
برنامه های هسته ما کاملا شفاف هست.
دیوای از موج اتمی پروگرام پا بش پر توگا شفاف ده خو موج لهم چم تویو چه نور شفافیت شکاره کرو خو ترڅو ټولنې ته واضح کړو چې د ایران د اسلامي جمهوریت فعالیتونه په مکمل توګه له نړیوالو قوانینو سره سم او د نړیوالې کړنلارې په چوکاټ کې دي. خو حسن روحاني د ایران لخوا د یورانیم د غنی کولو د پروسې درول رد کړل. نوموړي وویل د ایران ایټمی پروګرام قانوني دی او د ایټمی انرژي د ترلاسه کولو په اړه د ایران د حقونو منل له امریکا سره د مستقیم تماس لپاره مخکې له مخکې شرط دی. امریکا او نور لویدیځ قوتونه وایي چې ایران د ایټمی وسلو د جوړولو په تکل کې دی خو تهران په وار وار دا خبرې رد کړې دي. د خبرونو پای
اوریدونکو خبرونه درته بوریوال کاکړ وړاندې کړ. په دې غړې کې د نورو ریپورټونو ترڅنګ د ریپورټونو ورو افغان ولسمشر حامد کرزی له ناټو ځواکونو څخه افغان پوځیانو ته د امنیتي زموریو د سپارلو په غونډه کې ځل بیا له پاکستان وغوښتل چې خپل خاوره کې د ترهګرو پټنځایونه دې ختم کړي.
آرزومندم حکومت جدید پاکستان به رهبری برادر عزیز ما آقای نواز شریف با تجارب غنی که دارند.
د خبر پختونخوا حکومت د 340 ارب روپو بجټ اعلان کړی دی خو اپوزیشن ډلې وایي په نوې بجټ کې نوې څه نشته.
پاکستان پیپلز پارٹی او این پی چکم مشترکه بجټ پیش کړو. بنظیر هاسپټل دغه سي ډیمونو وګوري دا ټول ما زمونږ منسوبي دي. نو زه په دې باندې حیران یم چې د بل چا په کارنامو باندې دي خپل یعنی یو اعزاز غشتل چې دا ټیک خبره نه ده.
د لادرک بلوچانو لپاره کارکونکي قدیر بلوچ وایي لا هم د بلوچانو د وژنې او لادرک کولو لړۍ روانه ده او لکه مې ورځې چې نوې وزیر اعلی ټاکل شوی هم د دوی ګڼ کسان وژل شوی او ورک شوی دي.
دا شل 25 کسان د لس ورځ کې موږ شهید شوی دي او بے درک خلک هم د غیصې د 13 کسان بے درک شوی دي.
د دې ترڅنګ نو رپورټونه هم شته د مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل نن په کابل کې یو چاودنه شوې ده او د ځینو رسنیو تر مخه د ځانمرګ برید و. په داغې پاړه باندې زموږ همکار نسیم شفق موږ سره د ټلیفون په کرښه د معلومات تی غواړو. شفق صاحب ستړی مشي او که د دغې پیښې تفصیل راته راکړي چې اوس تازه معلومات څه دي.
بلې سلام وړاندې کوم تاسو او د مشال رادیو ټولو ګران اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله نن په کابل ښار کې په داسې حال کې چې نن د امنیتي مسؤلیتونو د رهبری افغان ځواکونو ته وسپارل شوه. نن سهار دغه مراسمو مخکې په کابل ښار کې چاودنه وسوه. په دغه چاودنه کې د کابل د امنیه قوماندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال ظاهر وایي چې درې کسه وژل شوي دي چې درې واړه ملکی وګړي دي او دغه راز دی وایي چې ډېر نور زخمیان شوي دي چې په دغو کې هم ټول ملکی وګړي دي. جنرال ظاهر وویل چې دغه انتحاري حمله یا خودکشه حمله نه و بلکې چاودیدونکي مواد په سیمه کې ځای پر ځای شوي وو او په داسې حال کې چې د پارلمان غړی حاجي محمد محقق له خپل کور څخه ووت او دغه سیمه ته ورسید. دغه 14 وسوه چې په دغه پیخه کې د جنرال ظاهر په خبره د حاجی محمد محقق شپږ ساتون کې هم ټپیان سوي دي، خو دته پکې زیان نه دی رسیدلی او دی صحیح سلامت دی. دوی ټینګار کوي چې دغه انتحاري حمله نه و، په داسې حال کې چې ځینې کسان وایي چې عیني شاهدان چې دغه یو موټرسایکل والا راغی او ځان پورې تړلې چاودونکي مواد یې په دې سیمه کې والوزول، خو دوی دا خبره ردوي.
شفق صاحب، د دې ذمہواري چا اخیستې ده؟ مسؤلیت چا منلې؟ پړای چا منلې؟
تر اوسه پورې خو موږ ته چا ټلیفون نه دی کړی، لکه پخوا به چې طالبانو د وسلوالو طالبانو ویاندویانو قاري یوسف احمدي او یا هم زبیح الله مجاهد به ټلیفون وکړ او تر ډېره دغه ډول حملو مسؤلیت مخکې دوی منلی دی، ولې تر اوسه پورې موږ ته چا موږ سره تماس نه دی نیولی او چا مسؤلیت نه دی منلی.
ښه، او د دې بلې موضوع په اړه باندې چې نن د افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت د انتقال غونډه ونن، په دې باندې موږ یو رپورټ هم لرو، خو که تاسو راته غټ غټ ټکي وایئ چې په دې غونډه کې کوم کسانو برخه سو څه ویل؟
نو په دغه مراسمو کې چې په کابل کې جوړ شوی وو، البته د افغانستان د ملي دفاع په پوهنتون کې چې هغه د کابل په لویدیځ کې په قرغه کې دغه موقعیت لري، په دې کې جمهور رئیس کرزي د کابینې او د ملي شورا یا پارلمان یو شمېر غړو، د ناټو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن، د ناټو او ایساف عمومي قومندان جنرال دنفورد او دغه راز یو شمېر نورو چارواکو او د دفاع او کورنۍ او چارو وزارتونو مشر تابه او مهمو افسرانو او دغه راز د ملي امنیت یو شمېر مسؤلین په دې کې برخه اخیستي وه. په دې کې جمهور رئیس کرزي خبرې وکړلې او دغه ورځ یو تاریخي ورځ او د غونډې تاریخي غونډه وبلله او ویل چې دا افغانستان په تاریخ کې مهم پړاو دی، او ټینګار یې وکړ چې له دې وروسته یعنی سر له سبا د ټولو پوځي عملیاتو مشري به خپل افغان ځواکونه نیسي او ترلاسه کوي به او دوی به مشري کوي، او څو میاشتې وروسته به وروستۍ مرحله یا پنځم پړاو د امنیتي مسؤلیتونو هم افغان ځواکونو ته وسپارل شي. دغه راز جمهور رئیس کرزي وویل چې د بهرنیو ځواکونو قرباني هم بیا د وړ ده، او دغه راز د افغان ځواکونو چې په تور تیرو څو کلونو کې ورکړي دي، او ویل چې دا د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده او د افغانستان خلک له خپل افغان ځواکونو څخه کله چې پوه شي چې په خپل مسؤلیت لري او رهبری کوي دوی به حمایت کوي. په عین حال کې د ناټو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن هم دا ورځ ډیره مهمه ورځ وبلله، او ویل چې دلته د ایساف په چوکاټ کې د نړۍ 500 هیوادونو خپل ماموریت ترسره کړ او ترسره کېدو په حال کې دی، او له افغان ځواکونو څخه دوی حمایت کوي، او له 2015 کال څخه د ټینګار وکړ چې وروسته به نوی پړاو پیلېږي او هغه به د افغانستان څخه د حمایت پړاوي د افغانستان د پرمختګ پړاو به شي، او د ځواکونو د لاس وړي کېدو پړاو به وي، او د ډاډ ورکړ چې نړۍ به ناټو به او امریکا به هیڅکله باندې نه افغانستان یوازې نه پرېږدي. دغه راز د امنیتي مسؤلیتونو د کمیسیون مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی هم وینا وکړله، او هغه جمهور رئیس کرزي او د افغانستان ټول خلکو ته مبارکي وویله، او ویل چې افغان ځواکونه په تیرو څو میاشتو کې په تیره او په تیری و کال کې چې دغه مسؤلیتونه دوی ته په کراه کراه سپارل کېږي، دا وښوده چې دوی دا مسؤلیتونه ترسره کوي. جنرال بسم الله محمدي د دفاع وزیر هم خبرې وکړلې او ډاډ یې ورکړ جمهور رئیس کرزي اندرس فوګ راسموسن او د افغانستان ټولو خلکو ته چې د افغانستان د ملي اردو ځواکونه ورسره پولیس او ملي امنیت دا ظرفیت او توانایي لري چې د افغانستان له خاورې څخه دفاع وکړي او دغه مسؤلیتونه په سم ډول ترسره کړي.
سمنه ډیره مننه، ډیره زیاته مننه شفق صاحب، تاسو موږ ته ټلیفون په کرخه وی له کابل. اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو موږ ویل، موږ یو رپورټ هم درو په همدغه اړه باندې، په داسې حال کې چې افغان امنیتي ځواکونو په ټول افغانستان کې نن له بهرنۍ ځواکونو څخه امنیتي ذمہواري او مشري واخیستله. افغان ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا پر پاکستان غږ کړی چې ترهګري ختمولو لپاره دی په خپله خاوره د ترهګرو پټنځایونه ختم کړي، بلخو افغان چارواکي وایي دوی لا هم جنگي جزونو او نورو غټو وسلو ته ضرورت لري. په دې اړه درته ما بشیر ګواخ رپورټ جوړ کړ. نن افغان ځواکونو د ناټو له ځواکونو څخه په رسمي توګه د ټولو امنیتي ذمہواري او مشري په خپل غاړه واخیسته. په همدې مناسبت کابل کې بي غونډه کې افغان ولسمشر حامد کرزي خپل ځواکونه وستایل. د هغوی قربانۍ د افغانستان د راتلونکي د پرمختګ لپاره ډېرې مهمې وګڼلې، او ویل چې اوس د هیواد ملي ځواکونه د خپل خاورې د ساتلو جوګه دي. حامد کرزی یو ځل بیا له پاکستان او غختل چې په خپل خاوره کې د ترهګرو خوندي ځایونه لمن ځای سي تر څو په سیمه کې امنیت پایدار پاتې شي.
حمایت از تروریزم تامین پلانګاوه برای
هغه وای د ترهګرۍ د ملاتړ کول او د ترهګرو د خوندي ځایونو ساتل او له ترهګرۍ څخه د خارجي سیاسي هدفونو د لاسته راوړنې د وسیلې په توګه کار اخیستل د ټولو نړیوالو او ښه ګاونډیتوب د اصولو خلاف کار دی. دا کار د سیمې د بې ثباتۍ سبب کیږي. پاکستانی وروڼه په خپل هم د ترهګرۍ قرباني شوې دي. هیله لرم چې د نواز شریف نوې حکومت بعد د ترهګرو د زالو د ختمولو لپاره قدمونه واخلي. دی غونډه کې د ناټو عمومي مشر اندری فوغ راسموسن هم افغان ځواکونه وستایل چې د امنیتي ذمواري او مشري په غاړه اخیستې. نوموړی وویل چې په راتلونکي کې به چیلنجونه او ستونزې وي، خو د دوی غړي هیوادونه به بیا هم افغانستان سره د پوځ د روزنې او وسایلو په برخه کې خپلې مرستې جاري وساتي. تېره ورځ د افغانستان د دفاع وزارت یوان دولت وزیري هم ویلي وو چې بهرنیان به ورسره د هوایي ځواک په برخه کې مرستې وکړي.
د نیکه مرغه زموږ سره واده شوې ده چې شل سوپر توکانو کشپی او ماریبوي الوتکې به د نږدې وختو کې افغانستان ته راشي. زموږ په حدود یو ویشت ماریبوي او ترانسپورتي الوتکې موږ هیواد ته راغلي دي. دولس په دې نږدې وختو کې واده شوې ده چې راشي. څلور ترانسپورتي سي دیرش الوتکې د امریکا واده کړې ده چې کال کې راشي، او اوس موږ شپږ ویشت ترانسپورتي سي دوه سوه اته الوتکې لرو. نو معنا دا ده چې موږ په هوایي قوه په جوړولو پیل کړی دی.
له 2001 کال راهیسې د طالبانو او ترهګرۍ په ضد د امریکا په مشرۍ د ناټو جنگیدونکي ځواکونه وای د 2014 کال په اخره کې به له افغانستان ووځي، خو افغان پوځیانو ته به روزنه او وسلې ورکول جاري وساتي. مګر د دفاعي چارو کارپوه او د افغان پوځ پخوانی جنرال امرالله امان وایي نه خو نړیوالو خپلې وعدې پوره کړې او نه هم د ولسمشر حامد کرزي حکومت بریالی شوی چې نړیوال په دې قانع او مجبوره کړي چې د افغان پوځ مهمه برخه هوایی ځواکونه په پښو ودري.
اوس دنیا نړیواله ټولنه د افغانستان خواته تاسو ته بند له فیصلې نه راودانګل راغلل. هغوی کوم تعهدونه چې د افغانستان خلکو سره کړي وو، دغه تعهدونه تر اوسه پورې د سالمه اداره په افغانستان کې نشته. دوی په یو مصلحت باندې حکومت ته ورسېدل او دوی هم نړیواله ټولنه خپل تعهدونه ته متوجه نه کړله چې تاسو موږ سره تعهد کړی د افغانستان خلکو سره چې فوج به په پښو درو او د دې فوج درولو د امنیتي سکتورو درېدل هغه یو صنف هوایي د افغانستان دغه جغرافیوي نقطه ډیره عوارض لري. غرنۍ ځمکه ده، ځنګلي ځمکه ده. دلته ضرورت کېږي چې ډېرې سخیلې سلابي، تورچي سلابه دي، راکټي سلابه دي، قوي د دې ساتنې په خاطر باندې هوایي قوت پکې ضرور ده چې هغه باید وي.
خو افغان حکومت وای دوی د امریکا سره امنیتی تړون لا تر اوسه له همدې وجې نه دی لاسلیک کړی چې د نورو شرطونو ترڅنګ پی دا هم ومني چې افغان ځواکونو ته به جنگي جازونه او نورې درنې وسلې ورکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا نوی حکومت د 304 څلوېښت ارب روپو کلنې بجټ اعلان کړی. چارواکي وایي دوی د خلکو د بهتری لپاره ډیر ښه بجټ جوړ کړی او د تعلیم او صحت لپاره یې پکې ډېرې پیسې ایښي دي. خو اپوزیشن ګوندونه وایي د نوي حکومت په نوي بجټ کې کومه نوې خبره نشته او د باچا خان خپل روزګار سکیم نوم بدلول د تحریک انصاف د حکمران ګوند د بدنیتۍ نښه ده. خالد خان پر رپورټ لري.
د کال 2014-14 مالی کال لپاره د خیبر پختونخوا حکومت د 304 ارب روپو بجټ د ګلپورس په صوبایي اسمبلی کې وړاندې کړو چې زیات تر پنځه پکې د تعلیم، صحت او صوبه کې د امنیت وځخه کولو لپاره ایښودل شوې ده. دغه شان د کلیس پرمختګ کارونو یا ای ډی پی لپاره 103 ارب روپۍ ایښودل شوې دي چې ترجیح پکې روانو پروژو ته ورکړل شوې ده. د پختونخوا د خزانې وزیر سراج الحق چې ائتلافي حکومت کې سینئر وزیر هم دی د کال 2014-14 لپاره بودیجه په صوبایي اسمبلی کې وړاندې کړه چې د پوینا بجټ جوړولو کې د دوی حکومت ډیر لږ وخت ورکړ دی. خو بیا د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حالاتو کې د دې نخ بجټ نشي کېدی، کوم چې به په راتلونکي وخت کې د صوبې او خلکو لپاره ډیر ګټور وي.
ما خیال دی دا بجټ یو بهترین بجټ دی او چونکه موږ ته صحیح موقع نه ملو او بیا موږ کوشش کړي صوبې خلکو ته سمره زیاته فائدہ ورسو او ورسو ان شاء الله چې څنګه وخت تیریږي دغه نور بهتري راولو نور به بهترین سکیمونه دي صوبې لپاره موږ د بار نه د ډونرز نه انټرنیشنل د کمپنیز نه ډېر خلکو سره موږ نن رابطه ده هغه اورسیز پاکستانیز دي که ډونرز دي او ډېره دنیا ان شاء الله دي صوبې ته روانه ده
خو بیا د عوامي نیشنل پارټي پارلماني مشر او د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک وای چې د باچا خان خپل روزګار سکیم لا د خود کفالت سکیم نوم ورکول او نوې سهار غوندې سکیم ختمول د موجوده حکومت د بنیتې ګامونه دي
چیرې دی بجټ نه پډیر مکمل توګه باندې واضح شو چې دای سره هیڅ تیارې نشته دای سره هیڅ پروګرام نشته دای په ایجوکیشن کې کوم سکیم راوړ دای د روزګار لپاره کوم سکیم راوړ علاوه دې چې باچا خان خپل روزگار سکیم چې زمونږ وو یا چې کوم هنرمند سکیم زمونږ پروګرام وو دا غي نوم بدل شو تاسو ګورئ لیپ ټاپ سکیم چې د ظلمو په نوم باندې ټولو ظلمو دی ته ووټ ورکړو په کار داو چې دا لیپ ټاپ دا سکیم چې دا موږ د 25,000 لیپ ټاپ نه شروع کړو چې د 1,25,000 تر سولې هغه سکیم دی ختم کو
دغه شان د پاکستان پیپلز پارټي خزینه غړي نګت اورغزه په موجوده حکومت ټکونه وکړل او وی وایل چې کوم لوزونه او داوی تحریک انصاف په انتخاباتو کې ولس سره کړی وي هغه په بجټ کې نخکاری
پاکستان پیپلز پارٹی او این پی چې کوم مشترکہ بجٹ پیش کړو بے نظیر ہاسپیٹل دغه سے ڈیمونو وګوري دا ټول ما دا زمونږ منصوبه دي نو په دې باندې حیران یم چې بل چا یعنی په کارنامو باندې دي خپل یعنی یو اعزاز غشتل چې دا ټیک خبره نه ده
د دې په جواب کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي کوم پروژې چې په تیر حکومت کې کامیاب وو هغه دوی په موجوده بجټ کې شامل کړی دي او دغه شان نیو سکیمونه هم د اولس په ګټه دي
ګوره مونږ دا نه کوو چې کوم حکومت خو سکیم روان کړی او رواني چې کوم خو سکیم کو نه هغه به مونږ ډراپ کړو انہوں نے کوشش کرے کہ کم خص کے منہ غم روان و ساتل اور باقی ہم پکی نویس کے منہ واچو چھے خلقو تا روزگار ملاو شیعہ
دا یا دونی دا چھ دا کال 2011 لسم او سوال لسم دا پارا دا غ بجٹ کی حس نوی ٹک سنا یا مالی ندی خودل شوی و افغانستان تا غٹو لارو باندی سڑک ٹکس یا سیس لگاول شوی دے خالد خان مشال ریڈیو پی خور
اوردونکو د همدې سره تړلی و مرکه درورو د خبر پښتونخوا د خزانه وزیر سراج الحق وایي چې دوی په نوي بجټ کې د تعلیم لپاره ډېرې پیسې ایښي او همدارس د سرکاري ملازمینو تنخواګانې هم زیاتې کړې دي نوموړي سره زموږ همکار خالد خان پېښور کې مرکه کړې او په سر کې ته د دې بجټ مهم ټکي پوښتلې
ګور اول خو سلور لکه خلک ملازمین دي دا غوی په تنخواګانو کې اضافه وشو نو سلور لکه خلکو ته پیدا ورسید او په هر کور کې چې لس کسانې نو په لسو کې زره ورکنو 40 لک خلکو ته خوندغه شان یو پیدا ورسید البته اوس ته ملازمینو د بم دا مطالبه کو چې هغه په خپل کارکردګۍ کې 15% خواله راولي که استادان دي او که ډاکټران دي او که نورو محکمو سره تعلق لرونکي دي دغه شان مونږه په دې بجټ کې عمومي طور شپږ پیتا ارب روپۍ دا په تعلیم باندې لګو او دا ډېر لوی اضافه ده د یو وړې او د غریبي صوبې لپاره او مخکې چرته دومره په تعلیم نه دی لګولې شوی دغه شان د شپاړسم جمعات کې چې کوم الکان پاس شي او ملازمت ورته نه میلاو شوی نو د یو کال پورې باغوي ته موږ 2000 روپۍ ورکو او دا مې زاپه وکړه چې هغه طالب علمان چې د دینی مدرسو نه هم پاس شي او د غوی ډیګری د یونیورسيټي د شپاړسم د کلاس برابرۍ نو غیله به هم 2000 روپۍ ورکاو
تاسو شوم برخه په دې بجټ کې دا چې دوا هفته مو شو حکومت مو جوړ کړی
یاره رښتیا خدا را چې مونږه حلف چوتو جو د بجټ لویه برخه خو پرسته تلی و مونږ ته پکې لګه غونټې د سه یسمه لو شوې دا او د الفاظو کمې زیاتې هم پکې کړی او صدا سه سپیشل اقدامات دي چې لکه مونږ دا وی چې دا مایکرو فاینانس سکیم به شروع کوو وړې قرضې به ورکاو یا دا پکې واچول چې کم سړی قابل دی نو چې د غربت ته وجه نه چرته د سبق نه پاتې نشي یا دام پکې وکړه چې د ایمرجنسی په هسپتالونو کې مفت کو یا دام پې وکړه چې د تنخواګانې د ملازمینو پکې زیاتې کو یا دام پکې وکړه چې د پېښور ښکلی پېښور او ښایسته پېښور او د ګولونو پېښور د جوړولو لپاره پکې په اربونو روپۍ کې خو دی نو دغه شان کارونه هم پکې په دې اخر کې واچول
امن او امان خپل لپاره مسوخ
امن او امان لپاره ولا نه کار خدای ر چې د خپل الله سره تعلق خکو لکه چې امن او ډوړې دواړه د الله په لاس کې دي او دویم کار بدا کو چې امن او امان په دې خیبر پښتونخوا کې داسې د سړي پولیس او د پوجانو مسله نه ده دا یو سیاسي مسله ده او په دې وجه مونږ د مرکزی حکومت نه غوښتنه مطالبه کو چې هغه او استابلیشمنت او د صوبایي حکومتونه یو ځای دي کینی او د دې امن د قیام د پاره د کوټلي ګامونه والی دی وجنه دا زه د ډانګي مساله نه غنم چې دا د ټوپک او د ډانګي مساله د امن د خالص سیاسي مساله غنم.
تاسو چې کوم اصلاحات کړی دي دا عملي کوي څنګه؟
یار بنیادی خبر خو پدې کې دا چې نیت پکار دی، اراده پکار ده، عزم پکار ده. او دویما خبردار چې مونږ د خلکو په تنخواګانو کې دا اضافه وکړي کنه او ځانم ستړی کړو، ځا خپل نور کارونه لکه لنډ تنگ کړو، نو اوس په دې پټواریانو نه هم دا مطالبه کوي چې دوی هم دا خپل روش بدلی. او دا چې څنګه اعلان شو غواړو دا چې دا ټول سیستم او دا ټول ریکارډ کمپیوټرایز شي، چې سړی بټن باندې ګوتک دی او هغه ته پته لګي چې دا ځمکه دومره ده او سرحد دا دی، اوږدوالی او لنډوالی دومره دی، نو ایله به د دې کاغذونو د دې بالپینونو نه خلاص شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو په داس حال کې چې د بلوچستان نوی وزیر اعلی ډاکټر ملک بلوچ ویلي چې دغه صوبه کې د امن لپاره د هدفي وژنو د درولو تر څنګ د لادرکه بلوچانو موندل ضروري دي. د لادرکه بلوچانو لپاره غږ اوچتونکي ادارې مشر او لیوی اوږدي مدیر سي د غوي د خون لپاره مبارزه کوونکی قدیر بلوچ وایي دوی له نوي حکومت د دې مسلې د حل په برخه کې کوم امید نه لري. دغه سره زموږ همکار بارکوال میخیل مرکه کړي او وی
قدر ماما دوی ورځ مخکې د بلوچستان نوې اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ ستاسو ته راغلی وو، آیا د ده تر لیدلو وروسته تاسو څه هیله څه امید لرئ چې دغه ورک بلوچستان به اوس پیدا سي او د دوی دغه د وژل کېدو مړي چې غورځول کېږي دا لړۍ به بند سي؟
وزیر اعلی صاحب دلته راغلی وو ډاکټر مالک، دا خو موږ منو کې دا اول وزیر اعلی دی دلته، دا الف اخستان بعد دی رالی دی خپل وعده او کول کړي دی کې موږ زو خبرې کوو لنګ زما لاس کې نه دی، زیګ وزیر اعلی دا مرکز کار دے، آئی ایس آئی او ایم آئی کار دے، هغه څه خبرې کوم کې بلوچستان کې تاسو مسله حل کولای سي یا بلوچستان کې امن تاسو راولای سي، خو دا مسله حل کوا بے درک خلک یا مسخ شده لاشونه پورته کوم بند کوا ما و چک دي، لیکن موږ ته امید نستا.
یعنی ستاسو مخکې کوم ادعا و چې یعنی دا ستاسو ورک خلک د پاکستان استخباراتي دارو یعنی انټيليجنس دارو وړي دي، ډاکټر مالک دا در سره ومنل؟
جی ډاکټر مالک هم ومنل کې موږ خپل خبرې کړې دي کې دا خلک آی ایس آئی ایم آئی اور ایف سی وړلې دي، او د دې سپریم کورټ آرډرونه است موږ سره کې آی جی ایف سی ته موږ مختدا ایرن کې ویلې کې دا ایف سی پورته کوي یا خفي ادارې پورته کوي، وزنی هم دوی خلک دي.
که فرض نو یا ایالتي حکومت د ورک بلوچستانو لړۍ بیرته د شروع سي او څو کسان پیدا سي بیا تاسو خپل دغه احتجاجي کمپ ختموي کړه؟
یا موږ دا فیصله کړې دي نن پورې موږ ول زر کسان بے درکه دي، 1200 پورې مسخ شده لاشونه، 1200 سلور سو اغم ټارګټ کلینګ کې ورزل سوې دي، دا بے درک خلک دي، دا یو هم ته ول زر سه یو کم رالی هم موږ خپل نه کمپ بندو نه احتجاج بندو مخ ته هم موږ دا تیزی راوړو دغه کې
پر مخ به احتجاج پام دغه ډول وی د ډوډۍ نه خړول اړتال طریقه به کنا احتجاجي مظاهره به کوي چې شپ کوي
اوس هم موږ بو کړتالې دي سار موږ 8 بجه راځو دغه سې کښینو دا ګرمۍ کې نه وبوت شو نه غنټه لس غنټه موږ بو کړتال دي.
کدا نو حکومت هم هیڅ نه وکي بیا به موږ د احتجاج طریقه دغه وي؟
او موږ بیا طریقه دغه دي د دې سره زیات هم کېږي، هو سکتا ہے کې موږ یو بل لار مونې سو بغاوت کوو ملک کې، ولکه 17,000 خلک کښنه فګر نه دي
د شمیر سید لیست لري دي ټول
جی مشتر لیست استا اوس هم تاسو زه ښکار کوم د سلور میاسغه یو یو شی هم مشتر لیکل دي اوس دا دوا میاسغه موږ تیار کړی دي مې اور جون غا د شپږ میاسغه بیا موږ شایع کوم
درته چې د نوې اعلی وزیر چې د خپل دند لوړ کړي یا حلف اخیستې لسر دي اوس په ماټي پر کیږي په دې لسر دي کې نوې څومره خلک ورڅوي دي او څو مړي پیدا شوی دي
دا لسر اس کې هم تقریبا هغه ورځ کې د حلف اخیسته وزیر اعلی صاحب پنځه مړ مشتمل اوسو دوه خوشدار کې درې کلات کې هغه ورځ، او دا رنګ دا شل پنځه ویشت کسان دا لسورس کې موږ شهید شوی دي او بے درک خلک هم دغه سه دي درس کسان بے درک شوی دي، دا تسلسل ډیر وخت سره روان دي اوس زیات دي کم نه دي په خوالش کم د الیکشن بعد زیات شوی دي.
پښتو وای مشال ریډیو ور
د مشال ریډیو اوریدونکو دولس نوې بجې شوې دي. راځي له بوریوال کاکړه د دې وخت د خبرونو لنډیز ور.
افغان ولسمشر حامد کرزی نن له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیت د مشرۍ د اغیستو په غونډه کې وویل چې د هیواد ملي ځواکونه د خپلې خاورې د ساتلو جوګه دي. ولسمشر کرزی یو ځل بیا له پاکستان وغوښتل چې په خپله خاوره کې د ترهګرو خوندي ځایونه له منځه یوسي. کابل کې اسوی د غونډه کې د نیټو عمومي منشي اندری فوق راسم حسین هم افغان ځواکونه وسایل چې د امنیت ذمواري پر غاړه اخلي. د خیبر پښتونخوا حکومت د 344 ارب روپیو کلنۍ بجټ وړاندې کړی دی. د سې شنبې په ورځ په صوبایي اسمبلی کې په وړاندې کړل شوي بجټ کې لویه برخه د تعلیم، صحت او په صوبه کې د امنیت د ټینګښت لپاره ایښودل شوې ده. د پرمختګ د کارونو او په خاصه توګه د روانو پروژو لپاره 108 ارب روپۍ بیل کړل شوې ده. د ورکو بلوچستان لپاره د کارکونکو تنظیم مشر عبدالقادر بلوچ وايي که څه هم د بلوچستان نوی وزیر را ډاکټر عبدالملک بلوچ ډاډګرانه ورکړی ده، خو دوی ناهیلي دي. تیر ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې عبدالقادر بلوچ وویل چې تر اوسه د پاکستان استخباراتي او امنیتي ادارو د دوی 12,000 کسان تښتولي دي چې د 1,200 کسانو خراب شوي مړي مندل شوي او 400 کسان په هدفي وژنو کې وژل شوي دي، خو پاکستاني چارواکي دا نه مني. او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جن ساکی وای د ایران د مشرتابه او ایچمی پروګرام واک د دی هیواد له نوی ټاکل شوی ولسمشر حسن روحانی سره نه بلکې له ستر مذهبي مشر علي خامنائی سره دی. تر دې وړاندې تیر ورځ د ایران منتخب شوی ولسمشر حسن روحانی په خپل لومړي خبری کانفرنس کې وویل ایران چمتو دی چې د خپل ایچمی پروګرام په اړه لا نور شفافیت وشي.
له بوروال کاکړ څخه مو د خبرونو لنډیز واره د اوس بل رابیا کرم خان څخه د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د اداریو غټ کور.
مشرق ورسپانه خپل اداره کې لیکي چې د پولیو د مخنیوي ساسکي ورکوونکي خلکو باندې حمله د دې خبرې اظهار کوي چې د دې مخالفین نه صرف صوبه کې خپور دي بلکې هغه چې کوم علاقې کې ضرورت محسوسوي حل تخپل کاروایی کولې شي. اداره زیاتوي چې چرته پورې په پولیو ټیمونو حملو او پولیو مهم سره د دشمنی سوال دی، نو اوس تقریبا دا خبره ثابته شوه چې انتظامی او حفاظتي ګامونو په ذریعه پولیو ورکرانو تحفظ ممکنه پاتې نه شو. د ادارې په وینا کې حکومت د کارکوونکو ته فوز ورکولو کې ناکامه شوه دي، نو بیا سرکاري ملازمین د فرض لپاره مجبورول نه دي پکار. او د پولیو مهم په اړه د حکومت سنجیده حکمت عملی خپل کړی چې داغه ترلاندې پسیمه کې د پولیو مهم دوران کرفیو غونډه ګامونه دي وچت کړی شي. ادارې اخیره کې لیکي چې چرته پوری ډی پی او سوابې لاړه پولیو ټیمونو ته د وسلې پرمټ ورکول سوال دی، نو د دې نه فائدہ نه ښکاری ځکه کدوې ځان سره کوسه په کوسه وسله ګرځوي، نو دینه به خطا سر نه ملاويږي او د دې نه به یې خبريږي، نو ځکه دوی تحفظ د پولیس ذمہواری ده او هم اغوی به دا سرته رسوي. وحدت ورسپاڼه خپل اداره کې لیکي چې نوی حکومت پاکستان کې په قانوني ډول د میشته افغان کډوالو د پاتې کېدو د مودې سیوا کولو فیصله کړې ده. له دې وړاندې پاکستان امر کړی وو چې د هیواد څخه د ټول افغان کډوال د کال 2012 تر پای وځي، خو وروسته د ملګرو ملتونو په غوښتنه دغه موده د روان کال د جون د میاشتې 16 نیټې پورې غځول شوې وه. اداره وایي چې واضحه ده چې په مجموعي ډول په هر دور کې د پاکستان او افغانستان د دواړو هیوادونو غوره تعلقات پاتې شوي دي، او که چرته ځینو وختونو کې ستاو تریخواله پیدا شوی هم دی، نو دغه تاو تریخواله خالص ارضی حیثیت لرلې دی، خو دغه د حکومتونو تر حده ارضی سیاسي تاو تریخواله سره هم د دواړو ملکونو ولسونو سکار لرلې نه دی، بلکې کدا سی ویل شي چې د پاکستان ولس او د افغانستان ولس په هر دور کې یو بل نه کله هم د دوستۍ او ورورولۍ لاس راښکل نه دی، او دا رنګ تر اوسه د پاکستان ولس افغانان خپل ورونه ګڼي او افغانان پاکستان بل دویم کور گنی.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورسپانه وال سټریټ جرنل په خپل یو مقاله کې لیکي چې افغان ولسمشر حامد کرزی د تیرې تور پر ورځ یو پاکستانی ټلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې دا حیرانوونکې خبره وکړه چې هغه د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ترهګرو پر ضد د امریکایي بې پیلټ الوتکو د بریدونو خلاف دی. د ورسپانې په خبره دا خبره د ښاغلي کرزی د هغه پخوانی دریځ سره په ټکر کې ده چې ویل به امریکا له پکار دی چې په پاکستان کې د ترهګرو خوندي ځایونه په نښه کړل شي. امریکا د ډرون الوتکو له لارې په خپلو بریدونو کې زیاتره د القاعده، پاکستانی او افغان طالبانو سره تعلق لرونکي وسلوال په نښه کوي، او د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو په پټنډیونو د بې پیلټ الوتکو لپاره پروازونه په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د پوځي اډو نه کیږي. د پاکستان نوی وزیر اعظم نواز شریف د روانې میاشتې په پیل کې ویلي وو چې دا ډرون بریدونه ناقابل قبول دي او د پاکستان د خپلواکۍ د اقدارو نه سرغړونه ده او باید دا ډول بریدونه بند شي. د پاکستانی ټلویزیون جیو سره په مرکه کې ښاغلی کرزی د نواز شریف د ډرون بریدونو په اړه دریس سره متفق دی، خو بیا هم د پاکستان او افغانستان اړیکې دا مهال د کړکېچ ښکار دي. خو یو شمېر افغان چارواکي تمه لري چې د نواز شریف په حکومتي دوره کې به دغه اړیکې ښې شي، ځکه چې نواز شریف ژمن دی چې د پاکستان پوځي اداره به د سیاسي حکومت د واک لاندې راولي. بلخوا برطانوي ورځپاڼه ټلیګراف کې د برطانیې پخواني وزیر خارجه جیک سترا د ایران د نوي منتخب شوي ولسمشر حسن روحاني په اړه لیکي چې د 1999 کال نه تر 2015 کال پورې د ایران د پخواني ولسمشر محمد خاتمي په دوره کې د امنیتي کونسل د سیکرټر په توګه ښاغلي روحاني د دغه هیواد د خارجه او امنیتي تګلارې جوړولو یو مهم غړی پاتې شوی دی. خو د روحاني د امنیت او خارجه تګلارې په اړه د تجربې بنیاد د 1980 کال د عراق ترمنځ د جنگ په وخت پیاوړی شوی وو. د ایکسترا لیکي چې د برتانیې د وزیر خارجه په حیث سو ظلمې د روحاني سره ملاقاتونه شوي دي. د ایکسترا لیکي چې په مغربي هیوادونو کې د ایران په اړه دا یو ډیر غلط تاثر دی چې ګوندې په ایران کې د مذهبي سپریم مشر په توګه د دغه هیواد چارې یو کس پر مخبوزي او ډیکټیټرشپ دی، خو په ایران کې طاقت او د حکومتدارۍ انتظام ډیر پیچلی دی. هو دا چې د دغه هیواد مذهبي مشر تر ټولو سپریم وي، خو هغه هم د فیصلو کولو لپاره د انتظامی ادارو د مذهبي عالمانو چې روحاني هم د هغو نه یو دی او د انقلابي کمان تر څنګ د پارلماني او د منتخب ولسمشر د مشورو تابع وي. خو په تهران کې د برتانیې د پخواني سفیر سر ریچرډ ډالټن په خبره ښاغلي حسن روحاني د طاقت د غټولو سرچینو سره ښه تعلقات لري. جیکسا لیکي چې نوی ایراني منتخب ولسمشر ډیر زر په شونډو مسکا خوروي، خو د دغې مسکا پر شا د هغه د نیت اندازه کول ډیر ګران کار دی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو د رپورټونو تر مخه به افغان طالبان نن د قطر په دوحه کې خپل دفتر پرانیزي، که څه هم افغان چارواکو دا خبر نه دی تایید کړی، خو دا رپورټونه تر هغه وروسته مخې ته راغلي چې د روسیې کې افغان ولسمشر حامد کرزي قطر ته سفر کړی و او د نورو مسلو تر څنګ د قطر د چارواکو سره د طالبانو په دفتر هم خبرې کړې وې. رضوان مراد په رپورټ لري.
د افغانستان د سولې د علي شوراویان مولوي شهزاده شاهدوي په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستل کېدو په اړه خبرې مهم پړاو کې دي او نوموړي هیله څرګنده کړې چې په نږدې راتلونکي کې به دا موضوع نهایي او په دوحه کې به د طالبانو دفتر پرانستل شي.
د قطر د دفتر په رابطه باندې باسونه او خبرې ګرمې شوې دي. دا دفتر انقریب خلاص شي، دا چې سبای یا څو ورځې پسې امید دی چې ژر خلاص شي.
د سولې علي شورا په داسې حال کې په نږدې راتلونکي کې په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستل کېدو په اړه هیله مندي څرګندوي چې د الجزیره تلویزیون د خبر له مخې په دوحه کې به نن سه شنبه د طالبانو دفتر پرانستل شي. الجزیره تلویزیون چې مرکز یې په دوحه کې دی تر دې دمه یوازینی منبع ده چې په قطر کې نن د طالبانو لپاره د دفتر د افتتاح خبر ورکړی دی. دغه راز د افغانستان د جمهوري ریاست یوې سرچینې نن په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د افتتاح خبر نه رد او نه هم تایید کړی دی. د جمهوریت کرزی وان ایم ایل فیزی تیرونه له ازادي رادیو سره په امریکا کې په ډاګه کړی و چې د قطر دفتر د دې لپاره پرانستل کیږي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو تکینی او د هغه په وینا د دې دفتر د پرانستل کېدو په اړه به افغان حکومت پریکړه کوي.
اغه ماتره او اصلي جانب یې خو د افغانستان دولت ته د افغانستان سولې عالی شورا تر هغه وخت پورې چې د افغانستان دولت موافقه نه وی کړي د دغه دفتر پرانستل په دوحه کې تمامانه نه لري.
د سولې د عالی شورا ویاند وای اوس د افغانستان د جګړې ټولو اړخونو دا درک کړي چې روان جنگ د پاتره سیدو لپاره باید د سولې خبرې وشي. په عین حال کې جمهوریت ریاست څخه په خبرې شوی اعلان کې راغلی چې 13 ورځ ولسمشر حامد کرزی له جهادي مشرانو او یو شمېر سیاسي شخصیتونو سره غونډه وکړه او په قطر کې د طالبانو د دفتر پړه له هغوی سره خبرې وکړې.
اوریدونکو تاسو د رضوان مراد رپورټر د رضوان مراد په همدې اکله باندې و مرکه هم کړی غام درورو د سیاسي چارو افغان کارپو وحید مرده چې د روسي ورځو کې په قطر کې له طالب مشرانو سره هم ملاقاتونه کړي، په دې باور دی چې په قطر کې د طالبان لپاره د دفتر د پرانستل کېدو موضوع فیصله شوې ده. دغه په نه په دې دفتر کې بعد سولې د خبرو لومړی پړاو د امریکایانو او طالبانو ترمنځ وي. رضوان مراد د هغه سره مرکه کړه. په سر کې ته دا پوښتنه کړې چې امریکا، افغانستان او طالبان د قطر د دفتر د پرانیستلو په هکله کومې هوکړې ته رسیدلي؟
تقریبا لس ورځې مخکې جان کیری احمد کرزی سره په ټلیفون کې خبرې کړې وې او بیا د ارګ لخوا چې بیان خپور شو په هغه کې احمد کرزی ویلي وو چې ځینې هیوادونه غواړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مداخله وکړي او موږ هیوادونه رسوا کوو که دوی له خپل دا کار څخه لاس وانخلي. هماغه وخت دا مسله مشخص وه چې امریکا تصمیم نیولی ده چې طالبانو لپاره دفتر بالاخره پرانیزي. طالبانو ته دا خبر ورکړل شوی وو چې د سې شنبې په ورځ دفتر به پرانیستل شي، خو طالبان ډیر مطمئن نه دي ځکه چې دوی وایي چې فشارونه ډیر زیات دي. په امریکا باندې هم فشار شته دی او په قطر باندې هم شته دی. مخصوصا زموږ ځینې ګاونډي هیوادونه نه غواړي چې دا دفتر خلاص شي. احمد کرزی په دې خوشحال نه دي او وایي چې باید په دې کې سولې عالي شورا باید موقف معلوم وي. امید لرو چې بلاخره دا دفتر خلاص شي.
مجد صاحب، تاسو ویل چې د ولسمشر کرزی او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ هم په خبرو کې شخړه راپورته شوې ده. ستاسو په نظر باندې که دفتر پرانستل کیږي، آیا دا به د افغانستان د حکومت د پریکړې او موافقې خلاف وي او کله دوی سره به هم غږی؟
احمد کرزی د یو انجام شده عمل په مقابل کې دی اوس قرار لري که د دوی په خوښه وای خو باید د دفتر هغه وخت پرانستل شوی وای چې طالبانو د افغان حکومت ټول شرطونه منلی وای. احمد کرزی او د سولې د عالي شورا شرطونه دادي چې اول باید دا دفتر د طالبانو او د افغان حکومت لپاره د خبرو ځای وي. به همه خبره داده چې باید دا سیاسي دفتر نه وي، خو داسې اوس نه ښکاري چې داسې خبرې وي. هلته چې کومې خبرې کېږي په اول دور کې فکر کوم چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ خبرې دي، د هغه نه وروسته بیا د افغانستان د اپوزیسیون او طالبانو ترمنځ یو داسې حکومت په سر همغسې طالبان وایي د داسې حکومت باید جوړ شي په افغانستان کې ستورو د منلو وړ وي. او مونږ کسانو سره خبرې کوو چې موږ سره جنګېدلي دي.
مجد صاحب، که چېرته تاسو ویل که دفتر پرانستل کېږي او اول به خبرې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ وي، آیا دا په دې معنی ده چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ جدا خبرې شوي په دې اړه موافقې ته رسېدلي؟
شاید همداسې وي، ځکه چې طالبان ډېر مطمئن ښکاري. د دوه درې ورځې د مخه کومه خبره ما او د هغوی ترمنځ وشوه. دلته هم په کابل کې هم چې ځینې ډیپلوماتانو سره زما خبره وشوه، هغوی همدا خبره کوله چې نور جنګ لاره باید پرېښودل شي او باید خبرې شروع شي. طالبان هم البته داسې تبلیغ نه کوي اوس چې امریکایان ماتې خوړلي دي. یعنی داسې یو شرط امریکایان طالبانو یعنی په شرط امریکایان منلي یا طالبان منلي وي، به داسې معلومیږي چې بېله کوم په شرط څخه دا خبرې شروع کېږي. او موږ چې ګورو تر اوسه پورې امریکایان خپل د قوتونو شتون په افغانستان کې تعداد هم نه دی ټاکلی او پایګاه هم د پایګاه هم خبرې نه دي کړي چې د همدغه مسلې د دې ښکارندوی کوي چې دوی غوښته چې اول هم طالبانو سره خبرې وشي په دې اخله تر څو چې بیا وروسته په افغانستان کې د شخړې مخه ونیول شي.
یو مسله او ډېر مهمه مسله هغه د پاکستان رول دی چې په طالبانو کې هم نفوذ لري او هلته د قطر سره هم اړیکې لري. پاکستان په دې لوبه کې څومره دخیل دی او څومره بهر پاتې؟
تر اوسه پورې چې کوم نگرانی د طالبانو لخوا د قطر په باره کې همدا دی چې وایي چې پاکستان په دې کې خوښ نه دی. پاکستان غواړي چې د سولې پروسه د دوی تر اشراف او د دوی تر نظر لاندې وي. طالبان په وار وار ویني چې هغه اشتباه چې د جهاد په وخت کې جهادي مشران وکړه د ټول اختیارات پاکستان ته ورکړه، دا کار باید ونه شي. بهرني لاسونه باید د دې پروسې څخه لرې وي. افغانان باید سره دین یو سره خبرې وکړي تر څو چې یو نتیجې ته سره ورسیږو.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو، د افغانستان په زابل ولایت کې خځې وایي چې د بیلابیلو روغتیایي ستونزو سره مخ دي. د دوی په نه د دوی په ځینو کې چې کوم کلینیکونه یا هسپتالونه دي هغه ډېر کمزوري دي او نه پکې دوا نشته او نه هم پکې ډاکټران. په دې هکله زموږ همکار سید شاه سقیم رپورټ لري.
زابلی خځې وایي د روغتیا په برخه کې لګڼو ستونزو سره مخ دي او یو وړه ناروغي هم کولای شي د دغه ولایت د خځو ژوند وګواښي. دوی وایي له لیرې پرتو سیمو څخه ناروغانې د لارو د خرابېدو له امله تر ښاره نه شي راتلی او د مرکز اوسېدونکي ښځې که تر روغتونه پورې هم لاړه شي هلته یا نه درملنه په ښه توګه کېږي نه هم د هرې ناروغۍ درمل پکې پیدا کېږي. د زابل د ښځو په خبره په دغه ولایت کې زیات وخت په ولایتي روغ روغتون کې د امکاناتو لنیستي میرمنې د اولادونو د زیږولو پر مهال مري. بی بی هاجره او زرمینه د زابل له هغو میرمنو څخه دي چې په خبره یې د روغتیایي اسانتیاو نشتون ډیر ځورولې دي. دوی وایي مرکز دې د زابل ولایتي روغتون په پښو ودروي او د روغتون ډاکټران به بیا د دوی غم وخوري.
په کور کې نسمن یو کې نسمن نه وای خو موږ به کور ته قابلیت غانې راوستلی وای پنځه زره به مور کړی وای خپل اولادات به پکړی وای نو خو نه لرو چې په خانه کې زغلو دا غږی را سره وسی چې دا وای مکله په یو مر سره
چیرې وزارت د دې سره په بودیجې کوم کوجه او دې ته دوا راوي نو دې په کوم اندازې باندې نسی کولای چې دې د مرزان سره کوم.
د زابل د خزو چارو رئیس صدیقه جلالی وای په دغه ولایت کې ډېر خزي دومره وس هم نه لري چې ځانونه تر ولایت روختون پورې ورسوي. دا وای له دغه سمیرمنو سره باید تر نورو ډېر نیکی وشي او پر وخت یې د رنز درملنه وشي.
خانمان د شپخانه څخه بعض مشکلات لري نو زما د شپخانه څخه داسې تقاضا ده چې دغه خوند چې کوم دی هغه خوند چې پوهېږي چې دی بې وسه دي نسخه په بازار کې نشي اخیستلی هغه خوندو ته د دوی کومک وکړي د شپخانې لخوا څخه دي دوا.
د زابل د ولایت روغتون مشر ډاکټر زلمی رښتین هم مني چې په روغتون کې دومره امکانات نشته چې د ولایت د ټولو ناروغو ښځو درملنه په سمه توګه وکړي. دی پړه پر مرکز وراچوي چې بودیجه کمه ورکوي او هغه هم پر وخت نه ورکوي.
د نورمال په برخه کې ستونزې ډېرې لرو ځکه تر اوسه پورې موږ ته بودیجه نه ده راغلي د مرکز څخه. موږ ولې د دوا په باره کې موږ په اوقلاده مشکل لرو او هغه هم د بودیجې د فقدان له کبله چې تر اوسه پورې موږ ته بودیجه نه ده راغلي. دا چې موږ چلیږو دا په تیرو کلو باندې چلیږو.
ډاکټر زلمی رښتین تر دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په روغتون کې ټول ټال 22 تنو ډاکټرانو ته اړتیا لري خو دا مهال یوازې 8 تنه ډاکټران په دغه روغتون کې د ناروغانو درملنه کوي.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت رازی امان الله خان یو ستر انسان
رازی میرزا علی خان پاکیر پی یو روشن فکر سارا
امان خان بابا در پختنو پا غختنو بانی در بی پارمانو رو بایده
در یخان افریده در گرگو مرکو سر
تاگی سن و بروسین کلکو تیریاتی شعوری وره ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مران داو چی لبولان تر چترال دا با چی یو شی پشتو دیوی
ملنجان که پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري. اوریدونکو د اتلان خبرونې ترڅنګ د مشال لیډیو د نورو خبرونو په اړه هم کوم نظر لري نو موږ سره شریک کړئ. د صحت نړیوال ادارې یا ډبلیو ایچ او په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي څانګې مشر وایي چې خیبر پښتونخوا د افریقي نایجیریا په ټوله نړۍ کې داسې ځایونه دي چې هغه کې د پولیو یاره موجوده ده او دغه وایرس کې د شي له دغه سیمو څخه نورو ځایونو ته هم لاړ شي. په خبر پښتونخوا کې د پولیو د نه ختمېدو یو وجه امنیتي مشکلات دي. زموږ همکار رابعه اکرم خان په رپورټ لري.
د تیرې اتوار په ورځ یو وار بیا د پولیو د مخنیوي پروګرام د مهم دوران د پولیو مخنیوي ساسکي ورکوونکي په یو ډلې په سوابه کې برید شوی دی. په دې ډلو د حملو دا لړۍ د تیر کال د دسمبر میاشتې نه شروع شوې ده. د پولیو روان صورتحال په هکله د صحت نړیوال ادارې د پولیو د مخنیوي څانګې مشر ډاکټر زبیر مفتي مشال ریډیو ته وویل چې د پولیو په هکله دا حالات پریشانوونکي دي. که په دې هکله سنجیده ګامونه اوچت نه کړی شول نو پولیو د وبا شکل اختیارولی شي.
ہوم سیکرٹری صاحب سرگزے کے پروونشل لیول بندے پروونشل سیکورٹی کوآرڈینیشن کمیٹی قائم تھے اور ہر ضلع کے چکم جہاں ڈپٹی کمشنر چکم جہاں کیمپین لیڈ گئی تو دا اگر خلقی کم سیکورٹی پہ ہاتھ کے چکم دین ہو لیڈران اور باوجود ددی کوششوں باوجود ددی ٹول ایفرٹ چکم دے دا چیلنج روان دی دا پریشان کن خبر تھا اور دے لڑکے فوری طور پر سونا کرے لے سونو دیر خطرہ تھا چیتا دیر غٹ وبا به مونږ ورو د پولیو خبر پښتونخوا کې او واشا علاقوں کے بیا دے جنا وائرس مر گئی نو تم جی
دغرنگ سیمئی سے چارو کارپو خادم حسین وائی چی حکومت لخوا پا ترجیح بنیادنو دا سی قسم پیخو مخنیوی لپارا سخاص گامونا ندی اوچت کڑی شوی
جامع حکمت عملی چی کم بار بار ویلی کی گی چی پا آغی کی طاقت استعمالم شامل دے پا آغی کی نظریاتی جنگم شامل دے پا آغی کی مذاکراتم شامل دی پا آغی کی سٹریٹیجک پارٹنرشپم شامل دے پا آغی کی اقتصادی پرمختگ چی آغا پا آغا لکو کیو کڑی شی چی ریکروٹمنٹ ملاونی شی دا لتروس پوری کیونکہ خکاری نہ او لتروس پوری مادا سے نہ خکاری چھ دی دوڑ حکومتونو مرکز کی او پا خیبر پختونخوا کی دا ترجیح دا نو دا دی دو جن ماتا نہ خکاری چھ پر روانو سمرو لگ وقت کی دا دی سے حل روزی
کل چھ مشال ریڈیو پا دی حق لا دا خیبر پختونخوا دا ہوم ڈپارٹمنٹ ویان کمر علی نو پختل نو اغو ویل
دی دا پارا دا ٹول پریکاشنری میئر چھ سمرا احتیاطی تدابیر دی حفاظتی تدابیر دی اگر خو گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا اگا اپنا اکڑی دی خو بیام دا چکم میں سہ پوشی دا خام خا دیکھے سنا سب احتیاطی ہوشی یا دا سوک چی دا ویزیٹنگ پرسنز بھی دے دا لاسا ہوشی لہذا گورنمنٹ خود سے سب ماتا وجہ نہ کری چی راگئی لاس پلاس ناسی ہو دی دیکھے سب مدد نے کہی یا دیتا سب دا دی احساس نہیں صوبائی حکومت کا مکمل احساس تے
دا ذکر وردہ چی دا خیبر پختونخوا دا پولیو دا مخنیوی دا سانگی تر مخا چی تر وسا پوری پدی حملو کے یولس کسان مڑو او شپگ جوبل شوی دی رابع اکرم خان مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو خبرونی په میډیم ویب شپږ سبا یويشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15240
او په 15340 صافي اوریدل شي
اوریدونکو مشال ریډیو ریدا باجوړ ایجنسی زینی بے ځای شوی زینی بے کور شوی خلک چې په مختلفو زینو کې اوسیدل هغه یو ځل بیا روان دي خپل کورونو خپل کلو ته ځي او اکثر وي به بیرته خپل کاروبارونه هم شروع کړی دي دی وایي چې د کاروبار دوی وسوس شروع کړی دی او کوشش کوي چې دغه کاروبار یې وده وکړي او دوی پکې پر مخ ولاړ شي په حق له زموږ همکار رپورټ لري
دا باجوړ ایجنسی نه 15 کال وړاندې به کور شوی د لوی سم او د ناوګي د ولس وښ پیته غړي د جلوزو کیمپ نه پر بار شوی ولې نن هم د دغه کډوالو لپاره د سرکار په مرسته غړي راغلیو او د سامانونو ډکېدل خو ځینې تنان پکې داسیو چې هغه خپل کورونو ته بیرته نتلل د لوی سم اوسیدونکو احسان الله وای دا هغه پزمکو د کورونو جوړولو پابندي ده خو خپل کورونو ته نشیتلې نو احسان الله د بی کورای په ژوند کې ځان له سروزګر شروع کړی دی
تا زمونږ د کورونو کم ایره چې دا هغه باندې پابندی او کورونو جوړول باندې د نواب طرف پر سرکار طرف پر هم کمل لکه کور نه موږ نشو جوړولې کور مې نیولې ده څو مشت مخ کې اند کورونی او مال چې کاروبار مې سټ کوم چې دا کې مې ختم شي نو ان شاء الله کاروبار وکوم خپل کار مې دغه غړې مړ یو شو کیس مې لګول دا کې کاروبار کوم کرایا کور نیولې بس هغه کې خپل چت روزګار مرګا ته
بچا ګل هم د لوی سم اوسیدون کې دی او وای چې د هغه هم په باجوړ ایجنسی کې کور وران شوه او په دې ځای کې ځان له نوکری هم موندلې ده
هلته زموږ مارکیټ چې کم دی هغه باندې آرمی والا گیر کړی دی کو دکان آرډر فینشت دی دا رینج کې چې هغه پر زموږ ته نور څه روزګار نشته او دی اوبو موږ د ټوبې نه دی خلکو لورکو دی ډیفیوز دی دی واټر ټینک د کوم ځوان مینې پوسټ باندې ما په خپل باندې په کیمه کې وغیرہ موټر یو پی اس سټپلایزر دا زری پیر کوم غلې دی نو دا غنې چې سټیم پارک شم به دا څنګه ته دکان هغه په کارګری باندې ناشته ما 200-250 روپے ورځ دا غنه زه غریبان واسم
صفی الله هم د لوی سموسیزون کې دی او هغه وای چې کډای بارکړی او نن کور تر روان دی
اوس جی زمون خو اراده ده چې بالون لرګی دا سویر له دینه بزان ته چوبالون جوړ کو د سیدو د فارا بدا سی تزه ځان ته جوړ کو وړو کې شان ځاګه نور څه سی پاخه زین خو نشته دی چې صحیح یو حال ویل تم دا چې تامبان جوړو دې لرګو نو دلتم د غشین چراورانه مکل وصل تم خلک هغه خپل وطن دې دو جیزو
فزی سبحان وای چې د هغه په لوی سم کې خپل ډیر لوی روزګار وو خو به کورې کې تر هر څه پاتې شول د اپریشن په وخت د هغه کاروبار ختم شو او به کورې ورته ډیره مشکل و نو ځکه نن کور ته ځي
مکمل داګره زمونږ نه هدو کا یول زکان نور هغه په بالکل مکمل ختم دي او پنځم کور هغه مکمل توران دي زمونږ سره په کوی ایجنسی نه وی د گیسونو را سوي کریانی غټ کاروبار او هر څه مخپل زمونږ ذاتی ډیټا سمرو دا ټول نشته هیڅ نشته الته بس
یاد دیوی چې د بیرته تلون کې د محمود ایجنسی او د باجوړ ایجنسی د کډوالو شمیر 1522 کډیو او د پی ڈی ایم ای په وینا دوی لا د درې میاشتو لپاره خوراکي مواد خیمه هایجین کټونه او د ګاډو تنظیم شوه دی
سروې
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارتای وډاله
دغه لړۍ به دوام لري. خدا خبرونه به استاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جینکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډېر سم زده کړه کړې د هغه ځال څخه خپلو خلکو سره هغه شریک کړم.
سروي تاسو د نهې پر ورځ د مازدیګر په څلور نیمې بجې او د خالي په ورځ د ماسپښین په درې نیمې بجې اورېدل مه هېروئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په تیر سمو ده کې په بلوچستان کې لشکري جنگوي وسلوالې ډلې په هزاره اقلیتونو باندې حمله کړې دي او د دې ذمہواري هم منلې ده. د خالی په ورځ هم دغه ډلې بلوچستان کې یو حمله وکړله او خزینه زده کوونکي وژلې. په دې حمله کې د پوهنتون جینکو په ګډون لسګونه کسان وژل شوي دي. د لشکري جنگوي کړنې په څه ډول تعریفولې شو؟ همداراز د پاکستان نوی حکومت چې له طالبان سره د روغې جوړې خبر کوي نو لشکري جنگوي به په کومه دایره کې راځي؟ آیا له لشکري جنگوي سره به هم خبرې کیږي؟ دا او داسې نورې پوښتنې په امیر ساحل د سیاسي او دفاعي چارو د کارپوه ډاکټر فرحت تاج سره څېړلې دي او له هغې یې پوښتنه کړې ده چې د لشکري جنگوي ډلې لخوا د زور استعمال څنګه تعریفوي.
دنیا کے سورا ملک نے دی اگو کہ یو سورا کاروبار زندگی دا اگا بیو آئین و قانون لاندے چلے گی اور ہر ملک کے سبیا سو کا قانون ماتئی نبیا دے اگر حساب کتاب اور سرکی گی سے انصاف سے سزا جزا اور سرکی گی. پاکستان ہم دی دنیا یو حصہ دا کنا دی ملک نے یو حصہ دا نہ پاکستان آئین صدا هغه دا وی چې هتیار سدي کړه د وسله تشوا یا تشدد شو دا به صرف د پاکستان فوج یا پولیسیا حکومت د ادارې دي کنه د ریاست دا به صرف هغه استعمالي دا د هغه اختیار ده کنه او هغه باندې جمهوری حکومت په مرزي باندې هغه په حکم باندې به استعمالي هغه نه علاوه نور چاته به اجازه نشته ده هیڅ چاته نشته ده وسلوال هغه جوړ کی.
ډاکټر صاحب تاسو ویل چې د پاکستان په ګډون د نړۍ په هیوادونو کې آئین د دغه کارونو اجازه نه ورکوي نو د پاکستان حکومت خو پر دې ډلو بندیز هم لګولای دی بیا ولې دوی په حمله کولو کې دومره بریالي دي یا کامیاب دي؟
په قانون کې خو بین په پابندی لګولې ده خو هغه پابندی باندې عمل نه کیږي او دوی لګې دي خپل کاروایې نه کوي او دوی خو دوره اوس بول شوې دي دوره به حاضر شوې دي څه کاروایې وکړي بیا ذمہداري هم خپل واخلي او خلک بے ګناه خلک چې دی هغه ور باندې مړیږي نو دا ریاست ذمہداری ده چې دا هغه کې د دوه لاس روکاو کې خصمه خطره ده کنه پاکستان کې نه نه د خلکو سلامتی لپاره د ریاست سلامتی لپاره غټه خطره جوړه شوې ده.
قانون ولې نه عملي کیږي؟ ستونزه په کوم ځای کې ده؟
ګوره د دهشتګردي خو لس کال نه کیږي او دوه د دهشتګردي په ضد په خلاف قانون چې دا اوس جوړ شوی اوس د مارچ تر اوسه میاشتې کې جوړ شوی ده کنه نو دا د سنجیدګي سره نه اخلي او د دې شاته یو تاریخ هم موجود ده مو چې کوم ده اداری دی طاقتور اداری دی فوج دی ساتلی دی دسی گروپونه سیاغو په ذریعه باندې دی مداخلت کوي شرارت کوي په افغانستان کې کوي په کشمیر کې کوي نو چون کې د دوی یو تعلق پاتې شوی دا دی طاقتور ادارو سره او پروبابلی سی اوس هم شته دا ور سره نو هغه دی وجه نه دا چې دی باندې لګ ور باندې سختی ور سره نه کیږي او یو قسم د فری هاند ورته ورکړل شوی ده. خو دا رور رور دا پاکستان نن نه خرابوي کنه اوس خو یې ریاست ادارې هم نه دي پریښي فوجیان څوره شهیدان شول په ایر فورس انسټالیشن باندې حمله وشوې دی آرمی ولا باندې وشولې
ښه د لشکري جنگوي او داسې نورو ډلو د وسلوالو حملو درولو طریقه څه کېدای شي؟
دا حکومت د مدا طاقتورې ادارې دي چې دوی د پاکستان خارجه پالیسی کنټرول کوي د دوی په ذهن کې دا فل شفټ راوستل پکار ده چې ګوره بس د جهاد په ذریعه باندې یا د مسله نان سټیټ اکټرز ورته کوم یو کنه مسله ګروپونو په ذریعه باندې به مو خپل فورن پالیسی نه چلو بس دا شفت راشي نو بیا به کنټرول کی کنه.
دا اوس چې پاکستان حکومت وایي چې له وسلوالو طالبانو سره به دروغ خبرې کوي نو آیا له لشکري جنگوي او نور وسلوالو ډلو سره به هم خبرې وکړي او کنه له طالبانو سره تر روغې ورسته به دا ډلې هم له منځه لاړې شي؟
نو تاسو کومه د لشکري جنگوي خو د طالبانو حصہ ده کنه د دې لکه دا د سیمه د لشکري جنگوي چې ځان ته بیل یو ګروپ ده او طالبان چې ځان ته بیل ګروپ دی په طالبانو کې هم بشمار ګروپ نه دي. لشکري جنگوي په دې هر طالبانو هر ګروپ کې موجود ده نو دا خو زخه دا خبره خو نه ده چې دې سره به بیل کوي دې سره به بیل کوي او بل طالبان سره خبرې کوي نو هغه سوچ وکړي کنه فریم ورک څه ده په کوم بنیاد باندې به دوه خبره کوي کنه هغه یې چې موږ جمهوریت نه منو هغه یې مو آئین نه منو مو قانون نه منو موږ د مرضي ولا چې کوم مو غواړو قانون غواړو هغه راولي نو آیا پاکستان تیار ده دې خبرې ته او چې بیا تیار ده نو بیا دنیا سره مخامخ کېدو ته تیار ده ځکه چې دا خو وسله وال ګروپونه دي کنه او د سره نن سبا زمانی کې یو جدید ریاست خو په دې ګروپونه خو نشي چلوي کنه بیا د پاکستان ما حال وي کوم افغانستان حال وو د طالبانو لاندې
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونۍ سه خبرونه
سمون کا ویب پاڼه مشالریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې شئ